السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشه تو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ په شب کړي دي موږ ته معلومات سوي دي هغه نیولې دي ما بس ما چولې دي او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام متاجن کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نه وړه اخستی شو نه غوړي اخستی شو هیڅ هم نشته د الله دلبار ته ناست یو درې وخت په ډوډۍ دوه وخت نه راوړي دا
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو د بېوزله افغانانو پر لاس نوی ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بېلابېلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول د یو ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته اوسو او خدمت وکړو.
انتونیو ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسې حال کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنوي ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړه برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوي چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شاخي کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د ګولوس پونوم د پرټاکونو د څار خپلواک بنسټ د بورډ غړي ویتالی اوویرین پرون یکشن باندې ازادي رادیو کرن ټایم برخه ته وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل.
د روسي د پرمشار په یو پاندون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان وژلي دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تنه هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. روسي رسنیو ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. د دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. ادرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولی چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په تیرو 20 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونې د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له CNN ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول د یو ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته اوسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګو نظر عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو 20 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپلمنځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زویل اسلام سي اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړېدو په تاړه وو د خپلمنځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوې. خو خپل مورا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا ادعاوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنډمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼلې ده. طالبانو بیا په خپلمنځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یوه میاشت شوه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یوه ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه
منځنیو ښوونځیو او دغه راز لیسو ته او پوهنتونونو ته د نجونو د زده کړو مخنیوی دی او د نجونو د ورتګ مخنیوی دی. تازه په غزنی کې یو شمیر محصلانو ویلي چې له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دی چې څنګه پوهنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
د ای شرایط کې است برای خانم ها بسیار زیاد شرایط
اوسنۍ او شرایط کې د خزو لپاره شرایط بیخی بیل شوې دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چه از استادا چه از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
څه چې استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نسمو پزمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو ل وړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخته ډوډۍ 2 وخت ته راکم کړي. دوی وایي لامل دا دی چې په ښار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دېرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. دالا دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو له راوړې ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړي، او د دوه دېرشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپین ږیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي، او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي د دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ ټول سي الته شراکتو نه جگ دي، موږ خو جگ نه خرڅوو، موږ خو په خپلې اندازې باندې ورکوو، خلکو سره زاره کوو. خاص په ورځ ملټ ملټ کې جگېږي، ملټ ملټ کې سل راغورځي، سل پورته کېږي، په اوچای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اروزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړي دي. په اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروینې پر نشه یي توکو روږدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال نه اورو.
په اروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد عملیات یې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تاریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلی کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پوډر کروشان پوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وتی اقدام کړی دي. هغه مو نیولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات سوي دي. هغه مو نیولې دي مابس ته ماچولې دي، د ولایت لوی مابس ته ماستولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان و او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا هغه عام معتادین کسان هم ونیسو او د امارت شریعت منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او متاجینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی و. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
ساقي خانې داسې ډېرې وې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدله خلک، او د دا نوي حکومت په راتګ سره یې ډېر خلک یې دغه دا ساقیان یې بند کړله. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدله، د خلکو د کورو څه غلاوې کولې، مثلا مچګاټان یې غلا کول، هر څه یې غلا کول، خپل مال مو د ځانه بولي. او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجنګ کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس هم ستا داسې ډېر کسان بشاد دي چې اوس هم خرڅېږي، خو په پټې خرڅېږي، داسې په عام نه خرڅېږي لکه څنګه چې پخوا خرڅېدلې. چې همدا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي، یا د هغوی دپاره کوم روغتون یا کوم مابس ته دې دغه کې چې څو دې هروین پرېږدي. دغه مو غوښتنه ده چې دې دغه ساقیان اول بند کړي، که چېرې ساقیان بند شي نو انشاءالله هروین به هم نه خرڅېږي او زموږ تیزبانان به جینه وژغورل شي. د دې عمل څخه
توری سیمه د اروزګان ولایت د مقام او امنی کومندانۍ څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده، او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د متاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې اروزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له اروزګان ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبه ویجاړ کړی او له تګ راتګ یې ایستلی دي. دوی وایي کوم سرک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسداباد سره نښلیږي، د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی. دوی وایي اسداباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مروري ولسوالۍ کې نښلول کېږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي. د سرک نیمګړی کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سرک باندې هو چې د اسمار او د اسداباد ته لګېدلې شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سبګریډ یې وشو، لیول ارتې برحال شلو، پلچک یې فعال شو چې قیر ته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څد وجې نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته اوس ډېر مشکل دی. خلته چې دوړ هم ډېره کوي او کان هم بادي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی. نو د مرکزي حکومت نه مو غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې په کار بند شوی چې د هغې د کار د درېدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مروري ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د اسمار او د مروري ترمن چې کوم سړک دی د سیند نه په بل غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی دغه په باره کې موږ له ټولو ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې د هغې په مشکل کې د هغې سره د کوشش وکړي د هغې دغه مشکل هغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغې دې د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسداباد اسمار ترمن سړک چې شاوخوا شاوخوا څلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري د سیند کیڼ لور ته غځېدلی چې ورسره اسمار، شلتن او مروري ولسوالي، مرکز اسدآباد او همداراز سرکانو ولسوالۍ سره نښلوي. له همدې سرک ډیورن کرخې ته ګڼې نورې لارې او سرکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به یې د خلکو تګ راتګ اسانه شي. په کونړ کې داسې نورې ګڼې زیاتې پروژې هم شته چې کارونه یې په هیواد کې د نوي بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او له شلو ډېر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبه یادیږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
مګر هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر زر به د ټول بېخکندنه وسي او دغه شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس یوهن دي. که په دوی الله ګرانې، په دوی رسول الله ګرانې، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي. د خلک دولګې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي، په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم ورحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن پ پاکستان کی دی نه خوا زنانا را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه منی. یو د پاکستان شخص کارډ منل کی، یو د کندهار د سکرام منل کی. نو زمرد نور ولایت سی او کورنم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه منی. ماجر کارډ بیا را کوي ته پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کی. زنانا را سره یو زنانا و تکلیفونه دغه زحمتونه پر راځي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي؟ موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه راسه ټول کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي. نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی. دا مایبینو ماش اسلامی اماراتی موږ ډیره هیله کوو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق راکوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه راکوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کې د اوړو لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دا هم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول معاونو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوند بانک کې معاونو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې لرو. امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د خبرونې هم را سره واوري. اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته.